السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو په سر کې هم د کرکټ یو خبر ده چې د امو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نن د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته رسېدلې. نن شنبه د اګست په 24 د شپږیزې لیګ پایلوبه د امو نهنګانو او بند امیر ښامارانو ترمنځ وشوه چې د 2 وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلوبې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلولي ده. په پایلوبه کې د امو لوبډلې لپاره شاهد الله کمال 59 او محمد اساق رحیمي 40 نسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. په نننۍ لوبه کې د لومړی بیټنګ د بند امیر لوبډلې وکړه چې په ټولو ټاکلو شلو اوورونو کې د یوازې یو لوبغاړي په سوځېدو 178 منډې جوړې کړې. په دې کې د کپتان حشمت الله شهیدی او همدارنګه ورسره د بل لوبغاړي صدیق الله اتل منډې د یادولو دي، خو دوی ونتوانېدل له دغه هدف څخه دفاع وکړي او امو لوبډلې بریا خپله کړه. اوس هم نور خبرونه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې به د بارانو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. دغه راز د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو اټکل شوی. د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 13 کسان نور ټپیان دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څیړنې پیل شوي. د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې 2 مړي او 13 ټپیان ورول شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطینی او چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفا ته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د نصیرات کمپ شاوخوا کې شوې. د وفا د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې د امریکا متحده ایالتونو پرون وویل د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګ شوی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په ګزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې 3 کسان وژل او 8 نور ټپیان کړل. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال شوې. دغه فستیوال د زولینګن ښار د 1650 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د پیښې ځای ته د نږدې پراته ښار دوسلدورف پولیسو نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویلي دا مهال له ټپیانو او هم عیني شاهدانو پوښتنې روانې دي. د 15 ټپیانو وضعیت نازک ښول شوی. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون د پلي کولو په ارتباط باندې د ځوانانو د غبرګونو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
دلته په ډیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې افغانستان نه ځان وباسي.
د خیبر پختونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو موټر بند پاتې دي. یو شمیر موټر چلوونکي په دې اړه شکایت لري.
څومره لارې والے ډېره وران کلندران یو دا وګوره ها دا خور څه تبه او برباش دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها
د کوناړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو ونو د وهلو په ارتباط باندې خلک د مخنیوي لپاره څه کوي.
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سرجرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترېنه هغه اخلو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون سختدری زبولی او وای د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیری او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې شوي او اختار ورکړل شوی چې که عملي نه شي د بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې د افغانستان نه ځان وباسي. خصوصا هغه ډېر ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغوی وایي چې کېدای شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کوو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولی دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او 28 کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت افغانان په تېره بیا ځوان نسل له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې اوزګاره دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي او زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت ته تاوان ورسوي. ځکه موږ د داسې پېښو شاهدان یو البته په نورو هېوادونو کې څو مده وړاندې د ایراني مریانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 یې اعلان کړی ټول 4 فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف شوی او د نارینه ګیرې پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په 4 ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکو له 1 ساعت څخه تر 24 ساعتونو او ځینې هم تر 3 ورځو پورې په محابسو کې حبس کړي. خو مشخصه شوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکو ته څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی 23 کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
مسلمان یو ټول عمر په اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له تیر سره یو لاري دي عامه پوهاوی لاري په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عامه پوهاوی وسي په ډیر ښه طریقه باندې وسي په دې باندې نه چې وخت ټاکل کیږي چې ته بلې اوس سات نه تر 3 ورځو پورې به ته بتا بندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغیزې لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کول تاثیرات منفی واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکی او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونه دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
ازادي راډیو ته غواګست. د طالبانو د امر بالمعروف د قانون پرتبات د خبرګونو په دوام د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د قانون ډیری موارد د ښځو په وړاندې محدودیت او د میرمنو له حقونو د هغوی محرومول دي. یا د ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو له حقوقي اړخه دا قوانین د طالبانو لخوا جنسیتي اپارتاید ګڼل. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه غبرګون ښووله. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د 13 مادې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پکې راغلي غبرګون ښودلی. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د اګست په 3 د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا له 3 وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډېری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي. په اعلامیه کې دغه شان نغلي چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقص کړل او د دې قانون توشیح او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید منصوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي. په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په 3 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید سیاست بنسټیز کول ګڼلي او د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي. هماهله د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په 3 د طالبانو حکومت شاوخوا سل مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپل اکس پاڼه لیکلي دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هیواد نیمه برخه غلي کوي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریم السلیم هم په خپله اکس پاڼه لیکلي طالبان چې څومره هم د افغان میرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نه لري. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم بیګش په خپل اکس پاڼه لیکلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 کې مخته بیوله. د خبرګونونو وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هبت الله اخوندزاده توشیح کړی، د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دی په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې عورت بلل شوی. د دین یوه ښځینه عالمه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نه لري.
دومره چې دوی سخت نیسي او دومره چې سخت دوی وایي دومره نه دنو، یعنی که موږ غواړو چې دین ورسو خلکو ته په دې طریقه او په دې شکل باندې نه رسیږي. موږ نه شو کوی چې په دې طریقه باندې دین خلکو ته ورسو، برعکس په دې طریقه چې موږ معامل وکړو خلک د دین نور هم زړه توریږي.
تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زده کړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزی لیگ پایلوبه وه. په دې پایلوبه کې د آمو نهنګانو لوبډلې د اول وار لپاره په نهو دورو کې د شپږیزې اتلولي خپله کړه. آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو له لوبډلې سره مخ شوی و. دا چې څومره سکور وشول، چا په کې ښې لوبې وکړې، په دې ټولو باندې به بختیار سایل راسره وغږیږي. سایل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اتمن به مونږ شپږیزه فاینل کتلی وي، راته ووایي چې څنګه فاینل و.
ستانګزه صاحب سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. تاسو د لوبي پاک لا پوره وضاحت ورکړ، خو هغه څه چې نن په دغه لوبه کې اوشتنځای کې بل خصوص لیدل کېدل، کله چې د لوبي لپایله د ویکټ یا اوشتنځای ریپورت ورکول کېد، نو د غټ سکور یا د غټ هدف خبره پکې کېده چې په دغه سی وشتنځای امکان لري چې تر 200 منډو پورې هدف وټاکل شي. خو په سر کې د بند امیر لوبډلې توپ وهونکو صدیق تل په ځانګړې توګه ډېر ورو توپ وهنه پیل کړه، او دغه وجه وه چې د بند امیر د لوبډلې په لس اورونو کې تر 500 پورې منډې وي. هغه څه چې د دوی لوبډلې رئیساره کړه، که څه هم حشمت الله شهید دیو صدیق قتل په ورستیو لس اورونو کې هدف یو سل نهاوی ته ورساوه، یعنی خطو په هنه وکړه، خو په سر کې دومره ستونزه نه و چې دوی دغه سکور یا منډې کمې وکړي. دوی لږ تر لږه په دې میچ کې 15 رنزه شاټ و، او دا ویل کېده هم. خو بیا هم د کابل وشتنځای ته په کتو چې هر وخت خپل حالت بدلی، داسې ثابت حالت نه لري چې څنګه د پاک له اټکل وشي او هغه تر پایه پورې همغه سي ثابت شي. خو نن هغه څه اټکل چې شوی و هغه همغه سي وشو. که څه هم په کابل کې دویم بیټنګ یا چیسینګ کول چې وي آسان نه وي، او د بند امیر توپ اچون کې چې دی هغه د دې ټورنمنت ټاپ وکټ ټیکران هم و، چې هغه کې علامه محمد غزنفر و، هغه کې ننګیالی خروټ و، هغه کې امیر حمزه و تک و، هغه کې شمس الرحمن و، او په هغه کې نوید الحق و چې ډیر ایکسپیرینس یا تجربه لري. د دې ټولو پښتون کې یو سل نهاوی منډې هدف د امول لپاره چې اکثره لوبغاړي ځوانان و مناسب هدف ګڼل کېده. خو د امول لوبډلې پهلیست وهونکي زبید اکبری په وروستیو څو لوبو کې ډیره زړوره توپ وهنه وکړه، چې هغه نن په یوازې په شلو توپونو 40 منډې وکړي او چټک پیل یې وکړ. او د مهمه خبره دا و چې د امو د بند امیر د لوبډلې بریدګر توپ اچونکی یا هغه څوک چې په هره لوبه کې وکټ یې اخیستی، علامه محمد غزنفر لاغه نه په یو ور کې 13 منډې وکړې، بے لاغه نه ورسته لامیر حمزه نه په یو ور کې 13 پورې منډې وکړې. دا امپیکټ په لوبه کې چې یا اغیز نه کته په هنه و د زبید اکبری له خوا. ورسته شاهد الله کمال چې د سوزیدلې پاتې شو له اساق رحیمی سره په ډیر میچور ډول یا په ډیر ښه شکل دغه پاړۍ پای ته ورسېده. ورسوله واغه په دې تړاو څه څرګندونې هم کړې دي. دوکا کلیپ وی چې د شاهد الله کمال
خبرې د کرکټ بورډ له ویان سره شته، هلته په دې په یوټیوب باندې البته خبرې کړي په هغه محفل نه مخکې. نو دا په لنډه توګه اورئ چې شاهد الله کمال څه وایي د خپل نننی اننګز یا لوبې په ارتباط.
بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. واقعا چې ډېره خوش پکیزه وه او ډېره په زړه پورې وه. کته وګوره زموږ په شروع کې زره میچونه وبایل اخر کې ډېر کم خکم بې کوشو او رل ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ زی حمید جی روزی خان او ریاخیل ماشاء الله ډېر زبردست ټیم ماحول وو. نو دا کپتان ډېر خو نو او رل ډېر خو ټورنمنټ او ټول علاقان خو فرپاموس کو ټول ته مبارک وي.
ډېر زیاته مننه. او ډېر بریدګر پهل دی خو راځه
مننه. خوشاله اوسې چې کله دوما ته ټارګیټ راکړو ان شاء الله. زما هم دا پلان وو چې زه سر کې وکټ ته لاړ شم، زه به ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم.
بله، اول د شاهد الله کمال خبرې وی چې د شپږیزې د ټیم کرکټ لوبي په ارتباط البته فائنل او د ټول ټورنمنت په اړه غږی د بیاید زبید اکبری خبرې هم وی. تاسو یادونه وکړه سایل صاحب، د زبید اکبری په 14 بالونو باندې څلوخت منډې جوړې کړې دي. په هر صورت مننه بختیار سایل له تاسو نه چې را سره وغږی د شپږیزې د فائنل په ارتباط. په نورو پروګرامو کې به هم په دې اړه تاسو نه واورو.
همدغه سید ستارګزې په اخر کې به دا وایو چې په دې شپږیزې کې چې یو څه ډیر مهمو هغه دا و چې اکثره نویو ځوانانو پرفارمنس وکړه. کاغه صدیق تلو، کا زبید اکبری او کلام احمد غزنفر او وفیولا ترخیلو، دا د افغانستان د کرکټ راتلونکو لپاره تر ټولو ډیره مهمه خبره.
لاند کراته یعنی کرکټ بورډ به دوی ته چانس ورکړي چې په ټیم کې شامل شي. که څنګه دغه لوبغاړو ته
افغان لوبډله په تر ډیره پوری په میډل آرډر کې اړتیا لري چې مهم کسان پیدا کی، چې پاره کې دوه کسانو خو پرفارم وکړي چې یو شاهد الله کمال او بل درویش رسولی وو. نو دغه دوه لوبغاړي هم که د افغانستان ملي لوبډلې ته وسراشي دا به ډیر اغیز ولري. او شاهد الله کمال خو الریډي په ملي لوبډله کې شته.
سلامات اوسې بختیار سایل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیات د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیات به هلته په هغو خبرو کې برخه وانخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روان دي. د امریکا او اروپایي ټولنې توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیات نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیات د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیات به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیات به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیات د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ شوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه ولیدل شوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یو لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اصلي کې د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوښي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اصلي کې په خولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب په خوانه ده. د دغه خوږو خوړو په اړه به لسنا کاکړ نور جزئیات وورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکلونو راهیسی اشلیکی پخوي په ځانګړي ډول خپلو ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکي منیژه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټکوې ترکمنانو د خیمو په شان لسپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نو موري دا کوي چې اشلیکی لنن څخه ډیر مخکې دی وي ترکمن خزینه وخت دی. منیژه ازادي رادیو ته زیاته کړه،
خانه سفید کور از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړو او هلته به ژوند کوو. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای وو. تمنس کې به وکاند جوړول، ځان ته به دګدان جوړ کړ، بیا د اشلیکی ور هلته جوړو. ځکه چې هغه وخت د کاسې ته د خلکو لاسرسي نه و. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سبي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیستا.
تغییر کدګیس دغه وخت بسیار ډبل میکدن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای از را میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښه کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي.
ورزو د لارې د بندیدو په ارتباط رپورټو ته یو شمېر افغان سوداګر دا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو بار موټر بند پاتې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چومنګ لارې والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره، ها دا خور څه تبه برباش
دا غوندم
دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره، ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23مه له غرمې وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایی خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې ګواکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د یې په اړه معلومات نه لرل تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بنده کړې سرک کې تیګه چولې ده، د کولارې او تک را تک مخه بند ده، خو سم زمون لورې چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بنده پاتې ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وره وخته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دی، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه سلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو لامل د دوړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وايي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه زر حل شي. د دغې خونې همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی، د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. دې نه مخکې د موږ سره موده مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر و، هغه رو 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 کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم ادارې دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیږو، موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوو او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر دا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لاري تړي.
او اخر کې هم ورزو کونړ ته د کونړ چاپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او څېړې ځنګل پر قومي تړاو ناغو ساتلې ده. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي، څوک بوټي وای دا څېړې کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې اخلو، خلک نه هغه کوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو، دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
دا د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صاحبی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده، او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي، او شورا راضی اغذیه ګوري، او اغذیه په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي، او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله، او غره کې دا لرګي غوڅوي، په تبرګي غوڅوي، او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي